ساعت 8 صبح به وقت کابل است. حالا دوباره همکارم احمد تکل در استیدیو. سلام تکل صاحب، مانده نباشید.
دیر زیاده مننه کم فرشته نگاه قدرمون اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی یو ساعت خبرونه ته خراغلست. د روانې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو په لنډه خبري برخه کې به د قطر د غونډې په پای کې د وسلوالو طالبانو د اعلامیې لو جزئیاتو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د بیا پرانیستو د موافقې لو جزئیاتو خبر شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سب کې د خبرونو سرچکه افغان حکومت او طالب استاذ خپل کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره د وسلوال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. د فراوالی محمد اسیف ننګوای چې په ورستۍ دوه اونۍ کې په دې ولایت کې د حکومت وسلوال مخالفینو خپل بریدونو ته ضرور کړی. او د امریکا پولیسو د هغو دوه کسانو یو پیژندلی دی چې د یکشنبې په ورځ یې په تکزاس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کریکاتور د رسمولو پورې وسیالۍ ډزې وکړې. د خبرونو تفصیل افغان حکومت او طالب استاذ خپل کې موافقه کړې چې د سولې د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره د وسلوال طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته پرانیزي. په قطر کې د دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو اترو وروسته خبرې شوې اعلامیې ویلي په دې غونډه کې چې پکښې د افغان حکومت وسلوال طالبانو او ملګرو ملتونو استاذو پکښې برخه اخیستې وه، په دې توافق وسو چې وسلوال طالبان بیرته په قطر کې خپل دفتر پرانیزي. د طالبانو یو استاذ د رویټرز خبري اجانس ته ویلي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له کبله د اوربند پاړه چې د افغان حکومتي هیئت غوښتنه وه کوم پرمختګ ونه سو. د دې غیر رسمي خبرو اترو په پای کې په راتلونکي په ورته توګه د بلې دورې د خبرو اترو په ترسره کېدو هم موافقه وسوه. د فراه والی محمد اسیف ننګوای چې په دې وروستۍ دوه اونۍ کې په دې ولایت کې د حکومت وسلوال مخالفین لخوا بریدونه زیات شوي دي. راپورونه وایي چې دا مهال د فراه ولایت په یو شمېر سیمو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ تودې جګړې روانې دي. ښاغلی ننګ په دې ولایت کې د وروستیو جګړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه هفتې کېږي مسلسل دښمن په خاصه توګه بیا په درې ولسوالیو کې ډېر فشار اچولی دی، پشترود کې، بالا بلوک کې او خاک سفید کې، اما دوی په مسلسل ډول ماتې وخوړله.
آصف ننګ په افغان امنیتي ځواکونو ډار څرګند کړ او ویل چې تر پخوا په ښه هماهنګۍ د وسلوالو د بریدونو په وړاندې ولاړ دي. د یادونې وړ ده چې وسلوال طالبانو د ګرمۍ په پیل سره د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونو ته زور ورکړی او د پخوانیو کلونو پر خلاف چې غلچکي بریدونه به یې کول سږ کال په ځینو سیمو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ښکیل دي. د ولسی جرګې اکثر غړي وای په افغانستان کې د روان ناوړه امنیتي وضعیت په اړه امنیتي چارواکو د دوی پښتون ته سم ځواب نه دی ورکړی. د ولسی جرګې د دوشنبې ورځ عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق علمی، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلی وو. غونډه ولسی جرګې ته د امنیتي چارواکو له ورتلو سره سم سري اعلان شوه او 15 ساعته دوام وکړ. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر له غونډې وروسته رسنۍ ته وویل چې امنیتي مسؤلینو د قناعت وړ ځواب وړاندې نه کړل. بیا هم اشاره راست د امریکا پولیسو د هغو دوه کسانو یو پیژندلی دی چې د یکشنبې په ورځ یې په تکزاس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کریکاتور د رسمولو پورې وسیالۍ ډزې وکړې. چارواکي وایي دا کس د تروریزم په اړه د دوی په ځینو څېړنو کې د مخه شامل و. دواړه برید کوونکي د غونډې د یو امنیتي مامور لخوا په ډزو ووژل سول. د تکزاس د پولیسو د ادارې ویان جو هارن پرون په یوه خبري غونډه کې د دې جریان په اړه داسې وویل
د وای د پولیسو افسر هغه کار وکړ چې ورته لپاره روزل سی وو. د دې مرمۍ په اور کې خپل کار ډېر ښه ترسره کړ او شاید د ګڼو خلکو ژوند یې ژغورلی وي. د برید کوونکو ستراتیژي دا وه چې د غونډې مرکز ته ځان ورسوي، خو له هغه ځایه په تیرېدو بریالي نسول. د امریکا فدرالي پولیسو د دوشنبې په ورځ په جنوبي ایالت اریزونا کې یو اپارتمان او دوه موټر تلاشي کړل چې د دې برید په یوه تورن ایلټن پورې اړه لرله. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنس پارونول چې له تاوتریخوالي ډکې کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. د متحده ایالات ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په خوانی عمومي قومندان جوزف ډانفورد نن د وسلوالو ځواکونو د نوي لوی درستیز په توګه غوره کړي. نه 50 کلن ډانفورد په دې ټاپ پوځي مقام کې د جنرال مارتین ډیمسي پر ځای چې تمه ده پر روانه سپتمبر میاشت کې له کاره ګوښه سي په کار وګمارل سي. له دې مخکې هم ګمان همدا و چې ډانفورد د دې مقام لپاره په پام کې دی او تمه ده چې سنا به هم سمدستي تایید کړي. ډانفورد د امریکا د پولیس سمندري ځواکونو د قرارګاه د کمانډان پر دنده لټکل کېدو مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري په داسې حال کې کوله چې د امنیتي مسؤلیتونو لویه برخه افغان ځواکونو ته سپارل کېده. ډانفورد چې په 2013 میلادي کال کې پر عراق د یرغل پر مهال د امریکایي قواو مشري کوله د غوره جنگیالي قومندان په توګه وپیژندل سو. چارواکي همداراز وایي اوباما غواړي د هوایي ځواک جنرال پاول سیلوا چې اوس مهال د امریکا د پوځي ترانسپورت قومندان دی د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د مرستیال څوکۍ ته ونوموي. امریکا وایي ایران له هم د سوداګرۍ لپاره یو پرانیستی هیواد نه دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان رات کې دا څرګندونې د یوې ایرانی رسنۍ د راپور په اړه پاک سلامل کې وکړې. په دې راپور کې ادعا سوې ده چې ټاکل سوې د امریکا د نفتو د سوداګرو یو هیئت په ایران کې د پانګونې د زمینې د څېړنې لپاره په دې اونۍ کې تهران ته سفر وکړي. رات کې د دوشنبه په ورځ ویل د دې راپور تاییدول ستونزمن دي ځکه چې نه پکښې د کوم شخص او نه هم د کوم شرکت نوم یاد سوی دی. نوموړي ویل امریکا به په ایران کې د هر ډول داسې فعالیت پر ضد اقدام وکړي چې د مجازات وړ وي. پر ایران د لګېدلو بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونه له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه نسي کولای او نه د دې هیواد د تیلو په برخه کې پانګونه کولای سي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت ویان دول داسې هیڅ دلیل نسته چې ثابت کړي هغه روسي موټر سایکل سپاره چې د یکشمې په ورځ جرمني ته ننوتی وو د شپې د لیوانو په نوم د روسیې د یوې ملتپالې ډلې غړي وو. د ډلې چې د کرملین ملاتړ د تر دې مخکې ویلو غواړي اویا کاله مخکې په دویمې نړیوالې جګړې کې پر نازی جرمني د روسیې او متحدینو د بریالیتوب د لمانځنې په هدف پر موټر سایکلونو تر برلین پورې ولاړ سي. د اروپای ټولنې د یو شمېر غړو هیوادونو چارواکو د اوکراین پر سر له روسیې سره د روان کړکېچ له کبله د شپې د لیوانو په نوم د روسیې ملتپالې ډلې پر دې طرحه انتقاد کړی او پولینډ دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې د دې هیواد خاورې ته ننوځي. د جرمني د کورنۍ چارو وزارت ویاند د شمې په ورځ ویل جرمني پولیسو د دې لس کسانو چې له ترش څخه ورغلي وو د هویت کارتونه کتلي او داسې کوم موثق دلیل نه دی موندلې چې څرګنده کړي د شپې د لیوانو په نوم د ملتپالې ډلې سره دی اړه ولري. او لیتوانیا څرنولان وایي روسیې د جاسوسۍ په شک نیولې دی. د لیتوانیا د څرنولۍ دفتر وایي نیول سوی کس د روسیې د امنیتي خدمتونو د ادارې اف اس بي مامور دی چې غوښتل یې د لیتوانیا دولتي اداره پولیسو او استخباراتو لار ومومي. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرېږي چې په ډېره برخه کې د دې ساعت به تاسو همدا پروګرام واورئ. خو له هغه مخکې افغان چارواکي طالبان او په قطر کې د دوی ترمنځ د غیر رسمي خبرو رابلونکې اداره پګوا شوي دواړو خواوو پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دوی په وینا نږدې راتلونکي کې به د بلې داسې غونډې امیدونه هم شته چې د سولې د رسمي مذاکراتو لپاره یو بنیاد جوړېدای شي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو پر غوښتنو به په خپل منځ کې خبرې کوي او په راتلونکي غونډه کې به یې ځواب ورته ووایي. د سولې لپاره د پاکستان پر مثبت رول هم تاکید شوی. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت افغان طالبانو او حزب اسلامي ترمنځ د یکشنبې او دوشنبه په ورځو د غیر رسمي خبرو کوربه اداره په غواښوي د ټولو غاړو ترمنځ اعتماد سازي وروسته هیله لري چې په نږدې راتلونکي کې د ټولو خواو ترمنځ دغه سی وبل ناسته وشي. یو لړ پوری افغان چارواکي چې نه غوښتل نو مخکاره شي مشال ریډیو ته نن ویل چې کېده شي راتلونکي غونډه یو می شروعسته په قطر یا عرب اماراتو کې وي چې دوی یې د رسمي خبرو شروع کولو لپاره مهمه بولي. د پګواش پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې غونډه کې د بهرنۍ ځواکونو د موجودیت د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د شاملو طالبانو حکومت کې د ټولو خواو برخه د هلکانو او جنکو د تعلیم اساسي قانون او افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې په اړه خبرې شوې. په جنیوا کې د یادې ادارې مشر سرګي باتسینوف وایي هیله لري چې دا غیر رسمي خبرې رسمي مذاکراتو ته لار پرانیزي.
دی وای ز د بلی داسې غونډه کې دل ناممکن نه ګڼم. که پرتلونکي کې هر څه سم وي دا غونډه ماته هیله راکوي. که څه هم په ډیرو مسایلو د برخوالو نظرونه ډیر مختلف وو، خو ترمنځ یې د خبرو چاپیریال ډیر ښه و. ټول په دې راضي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان او افغانانو د روایتو سره په ټکر کې ده. زما په خیال دا مهم ټکی دی. افغان طالبانو هم پرون په خپل ویب سایټ هغه بیانیه خپره کړې چې د دوی استادو په قطر کې یادې غونډې ته وویل. په دې کې د طالبانو لپاره د خبرو د یو ادرس ذکر هم شته چې یو لوړپوړی افغان چارواکي د نوم نښودو په شرط مشال لیړو ته وویل. مطلب یې په قطر کې د دوی دفتر په رسمي توګه منل دي چې اوس مهال یې حکومت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی نن مشال لیډو ته وویل چې دا غیر رسمي خبرې به هله رسمي مذاکراتو او سولې ته لار جوړه کړي چې پاکستان پر طالبانو خپل اغیز وکاري. افغان چارواکو تل له پاکستانه غوښتنه کړې چې د سیمې د امنیت لپاره دی نور ډیر کار وکړي او پر افغان طالبانو د خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته شي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د یکشنبې پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی په دې لړ کې ځینې ګامونه اخیستي خو نه یې غواړي تفصیلي مطبوعاتو ته ښکاره
کړي.
کار داسې نه دی چې ښکاره دې وشي، خو کوم خلک چې دا کار کوي هغوی یې په ډېره ذمهواری سره کوي. موږ فیصله کړې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید ښې شي. د دې لپاره ډېره مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې امن او ثبات راشي چې پر ټولو بیا اثر وي. د دې لپاره ضروری ده چې افغان طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ دې لړکی کوششونه کوو، انشاءالله چې وبشي.
د طالبانو سره په قطر کې غیر رسمي خبرې چې رسمي مذاکراتو ته د لار هوارولو هیلې پیدا کړې دي په داسې حال کې کیږي چې یو افغان چارواکي مشال لیډو ته وویل د حقانی شبکې استازي په دې غونډه کې شامل نه وو.
په راپور کې مو واورېدل چې له مختلفو سرچینو څخه هم د افغان چارواکو له سرچینو هم د طالبانو او هم په قطر کې د دوی ترمنځ د غیر رسمي خبرو رابلونکو ادارې پګواش ویلي دي چې دواړو اړخونو یعنی د افغان حکومت او د طالبانو استازو په راتلونکو کې د یوې بلې غونډې پر جوړولو موافقه کړې ده. قدر من اوریدونکو، او اوس به واورو چې د ازادۍ رادیو اوریدونکو په خپلو اس ام اسونو کې څه وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ذبیح الله د خاص کونړ له اوبخې د خاص اورزګان ولسوالۍ څخه لیکي. کومې د سولې خبرې چې په قطر کې شوې دي دې ته دومره خوشبینه یو چې غواړم ټوله نړۍ خبره شي چې موږ سولې ته څومره اړتیا لرو. میرویس افغان له هلمند نه لیکي. له طالبانو څخه غواړم چې اوربند وکړي او دا پلمه دې نه کوي چې خارجیان په افغانستان کې دي، نو ځکه چې دوی دا پلمه وکړي چې خارجیان په افغانستان کې دي نو د خارجیانو لپاره به په افغانستان کې د پاتې کېدو پلمه بیا هم پاتې وي. فرید نورزی له لشکرګاه څخه په خپل سمس کې لیکلي، د سولې خبرې مخکې هم شوې وي خو ګټه نه ده کړې، نو دا به هم ګټه ونه کړي، موږ خوشبین نه یو. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدني لیکلي دي، طالبانو دا شرط چې خارجیان د افغانستان نه ووزي د اسلام او افغانانو په ګټه نه دی بلکې د پاکستان د آی اس آی په ګټه یو ګام دی او د پردیو د ګټو په خاطر جنگ ته ادامه ورکولو لپاره یو ښکاره بهانه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبری لنډه خبری برخه د دې خبرونه همدومره وه. په پاتې خبرونه کې د ازادۍ د راډیوي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د لیکنې مجلې د بیا پایل په اړه خبرې کوي.
نو یو سړی په دغه د نفسانفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه تا ته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی.
تر واخه د ساق ننګیال د ولسم تلین د غونډې رپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلی سئ. په پایل کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
د کوزی پښتونخوا د مبارز شاعر، لیکوال او ژورنالیست عصمت الله زهیر د فرهنګي هڅو قدرونه وسوه. د غوی د میاشتې په درېمه په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو د شاغلی زهیر هڅې وستایلې او شاغلی زهیر یې په هیواد مین شاعر وباله. شاغلی عصمت الله زهیر په خپلو خبرو کې د ټولنې لغړو مننه وکړه. وی ویل خوشاله یم چې په آزاد افغانستان کې فرهنګیانو زما د کار، زیار، فن او شخصیت په اړه غونډه جوړه کړې ده او ماته د ویار پټکی را پر سر کړ. که څه هم د دغې ټولنې بنسټګر غنی خان غالب دا وخت زموږ سره نسته، روح دې شاد وي، خدا دې زه وینم چې د هغه له لورې اېشول سوي نیالګي په خورا صداقت کار کوي. یاد دې وي چې عصمت الله زهیر څلور چاپ او شپږ ناچاپ اثار لري. شاغلی زهیر په 1950 کال کې د پلوشې مجلې مسؤل چلوونکی وو او اوس د حسنا په نوم مجله چاپوي. تیر اونۍ په کابل کې قلم ټولنې د ځوان شاعر سید جیلانی جلان او طنزیه شاعر ګل ملا همکار لمانځغونډې جوړې کړې. په غونډو کې د دې شاعرانو پر آثارو مقالې واورول سوې او د دوی ادبي هڅې وستایل سوې.
د نوښتګر او مخکښ شاعر ارواښا د ساق ننګیال د وفات ولسم تلین د پل فکری کړی او میتودیک افغانستان لخوا ولمانځل شو. زموږ همکار اجمل تورمان للمانز غونډي رپورټ لري.
پل فکری کړی او میډیوتیک افغانستان د غوی د میاشتې په 9 نیټه د افغان بیلاری او نوخګر شاعر ارواښاد اساق ننګیال ولسم تلین ولمانځه. د غونډه چې مازدیګر مهال په کابل کې د میډیوتیک افغانستان په مرکزی دفتر کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو، د ارواښاد اساق ننګیال د شعر مینوالو او د کورنۍ غړو په کې برخه اخیستې وه. راغلو مېلمنو ته محمد عاطف فقیرزاده او ګل رحمان رحماني د میډیوتیک افغانستان او پل فکری کړی په استازیتوب ښه راغلاست وویلو. ورپسې ښاغلي زرین انزور، عبدالغفور لیوال، استاد محبوب شاه محبوب، طاهر ځلان او انور وفا سمندر د ارواښاد اسحاق ننګیال د شاعرۍ، لیکوالۍ او فرهنګي شخصیت په اړه خپلې لیکلې مقالې واورولې. دغه شان له مسکو نه د افغان شاعر او لیکوال فاروق فردار رالیږل شوې مقاله د ښاغلي عبدالغني هاشمي لخوا ولوستل شوه. ښاغلي وفا د خپلې مقالې په یوې برخه کې د ارواښاد ننګیال د شعر په اړه وویل:
ننګیال یو غمجن سفر دی. هغه په شعر کې پوښلی د جګړې لستونې تیریږي. هغه هم کارګر دی، هم معلم، هم خپل شاعر، هم سرتیری، هم خپل کړی فکر او هم خپل زوال یې. کولی شو دا انځورونه د لوونه او مات خوبونو په تابلوګانو کې وګورو. دلته د وینو چغې زیل شوي، دلته یو میان زړه سوله سوله چغې وهي. دا کلمه ورانوي.
دغه شان لیکوال او شاعر طاهر ځلان اسحاق ننګیال یو نوښتګر شاعر وبللو او ویل چې نوموړي پښتو شعر ته نوې مزاج او ذائقه ورکړي ده.
ما فکر کاوه چې ګینی په افغانستان کې شاعري هغه وخت نوې شاعري هغه وخت شروع شو، لکه چې کډوال شو نور هیوادونو ته لاړو یا پښتونخوا ته لاړو او هغه ځین مونږه نوې شاعري لزان سره راغله. خو کله چې ما د ارواښاد ننګیال شاعري ولوستله، نه دا چې دا نظر مې بدل شو، بلکې په دې اړه مې داسې نښې نښانې هم پیدا کړلې چې ننګیال او ممکن د هغې د لارې څو کسانو پښتو شاعرۍ ته نوې مزاج او نوې ذائقه ورکړې ده، چې هغه تقریبا داسې ووایه چې سلونه کاله وروسته یوه نوې ذائقه ده. دا داسې ډېر کم شاعران پیدا کېږي چې هغه د شعر مزاج بدل کړي.
په غونډه کې د یو شمېر شاعرانو لخوا ارواښاد اساق ننګیال ته ډالۍ شوي شعرونه هم ولوستل شول.
د وطن ننګیال په خوږو خوږو سندرو، د ادب په ملغلرو، ننوزی د زړه تلکا په خبرو په شکرو انګامشی جوړولې د ادب په ګلستان کې میله شي بی له شکا د اشعارو په جهان کې چې سبخې شي ملګرو د وطن مینه یارانو د ادب په شمه سوځي زی په لار د پتنګانو او ډیر حیران شي ورته پاتې په خوږو خوږو اشعارو چې وطن سره جفاوي نه ځي هېڅ په هغه لارو اراده یې ډېره کلکه سر ټیټ نه کړي وهي چاته خدمتګار د خپلو خلکو شهرت جوړ کړي هرې خواته یو ننګیل د زمانې شي لقلمه قربان شم.
دغه شان د هیواد مشهور فلمی ستوري او ډیکلماتور ممنون مقصودی هم در وخت ننګیال کلی شیرونه ډیکلمه او مشهور پیژندل شوی سندرغاړي حفیظ الله گردش بیا په ترنم کې ولوستل.
بنگړی والا تھوڑی بیا پخلی را بنگڑی والا تھوڑی بیا پخلی را بنگڑی والا شرنگ پولو دکھائے سترنگو نو چانگا بنگڑی والا زمنگ دکھلی دزل میاد تالو دزل میاد تالو دناز کے غٹے وگم بنگڑی والا زمنگ دکھلی دپیغلو ٹو دی اختر د پیغلو ټو د اختر د شیبو زیر بنگڑی والا تھوڑے بیا پکلی راغلا بنگڑی والا تھوڑے بیا پکلی راغلا.
د غونډې په پای کې در وخت اسحاق ننګیال زوی انوش ننګیال هم در وخت د کورنۍ په ځاځیتوب خبرې وکړي او د غونډې له جوړونکو یې مننه وکړه.
ډیر زیات خوشاله یم. نو تاسو به وایئ چې څنګه خوشحاله یې، ځکه چې نن ستاسو مشرانو له برکته ما نن خپل ورکشاپ پلار بیرته پیدا کړ. نو د خپل پلار مرګ مې نه یادېږي، ځکه چې زه د څو میاشتو وم چې هغه وفات شو. هر چا چې به زما د پلار په اړه خبرې کوله ډېر زیات راته خوند راکوه، او زما په ذهن کې به زیاتې پوښتنې تاوېدل راته ویدلې. لکه ما به مجد له ځانه سره ویل چې زما پلار به څه رقم یو سړی و، ولې هر چیرته خلک پیژني، ولې هر چیرته هر څوک صفت کوي، دا به یو سرقمی سړی و، سرقمی انسان و. او نن زما دا ټولې پوښتنې ستاسو مشرانو له برکته ځواب شوې. تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. باور کوئ نن تاسو یوازې خپل ملګری و نستای، بلکې ماته مو د هغو پښتو لپاره ځوابونه پیدا کړل چې هر شپه ورځ له ځانه څخه دا پوښتنه کوم. او نن زه غواړم تاسو سره په کلکه ژمنه وعده وکوم چې انشاءالله زه به هم د خپل پلار غوندې انسان جوړېږم. دا هڅه ما لس کلونو راهیسې پیل کړې ده، او اوس مې د ماشومانو لپاره د یو کتاب ژباړه هم پیل کړې چې انشاءالله د ورځې کې به چاپ شي، تاسو به وګورئ.
غونډه د ماښامنۍ په خوړلو سره پای ته ورسېده. ټاکل شوی چې د دغه غونډې مقالې په کتابي بڼه هم چاپ شي. ارواښاد اسحاق ننګیال یو مطرح افغان شاعر، لیکوال او ژورنالیست و چې ولس پلی مخکې د عمر پانه ژیړه او ورېشته.
څلور کاله له مخه د زری کړکۍ اکاډمي په کابل کې د یوې جایزې بنسټ کېښود، او له هغه راهیسې هر کال دا جایزه د اپریل په درویشتمه چې د کتاب نړیواله ورځ ده د فرهنګ مخکښانو ته ورکوله کیږي. سږ کال د اغلې عنایتا روئی، اغلې مژگان فرامنش، ښاغلي میرحمت یاد او ښاغلي روح الله بهرامیان اثارو دا جایزه وګټله. نور معلومات زموږ د همکار نورګل شفق په دې رپورټ کې اورو.
د زری کړکی جایزه هر کال څلورو یا پنځو هغو لیکوالانو او شاعرانو ته ورکول کیږي چې د دې جایزې د ارزونکې ډلې په نظر نوښتګر او پر افغاني فرهنګ یو ښه زیاتونه کړی وي. د دې جایزې له بنسټګرو یې یو هم افغان لیکوال او شاعر استاد نجیب الله منلی دی. دی وایي ځینې سرکاري او این جی ای جایزې شته، خو د زری کړکی ضرورت ځکه و چې استاد منلی
په افغانستان کې جایزې شته،
د حکومت د خامزین جایزې ورکول کیږي، د اطلاعات فرهنګ وزارت جایزې ورکوي. عموما هغه جایزې چې ورکول کیږي دلته د اطلاعات فرهنګ نماینده هم ناست دی، خو خیر ډېرې سرکاري جایزې ورکول کیږي. تر اوسه پورې په دې تیرو څو کلونو کې موږ داسې اثر نه دی لیدلی چې جایزه اخیستي او هغه د واقعا په لوستلو ورځي. ځینې نورې جایزې د انجوګانو د خوانه او د غیر دولتي موسسو د خوانه ورکول کیږي، هغه هم د یو پروګرام په چوکاټ کې مقطعي جوایز دي. مونږ غوښتل چې د افغانستان د لیکوالو لپاره یوه جایزه ولرو چې واقعا د دوی خپله ووسي، او د دې جایزې لپاره مونږ زری کړکۍ غوره کړ. پیچلي معیارونه مونږ نه لرو، مونږ د معیارونو په ځای باندې ارزښتونه په نظر کې نیولي دي. درې عمده ارزښتونه زمونږ تصامیم رهبری کوي. اول ارزښت نوښت او ابتکار دی. دویم ارزښت د افغانستان په فرهنګ باندې یو اضافه ده. او دریم ارزښت چې زموږ لپاره ډېر مهم ارزښت دی، ژبه ده. زموږ کوشش دا ده چې په افغانستان کې د ژبې له کړکېچ کولو نه خلک راوګرځو.
د استاد منلی په وینا د دې جایزې ارزوونکي ډله له داسې کسانو جوړه ده چې په افغاني ادبیاتو کې ځان ته د نظر ورکولو حق پیدا کړی دی. دوی د یو کال په اوږدو کې مختلف کتابونه مطالعه کوي او غوره هغه ترې د زری کړکی جایزې لپاره ټاکي.
په موږ کې چې څوک اثر ارزوي داسې کسان دي چې د افغانستان په ادبیاتو کې د خبرې حق لري ورکړ شوی دی، په خپل خاص یا نور ورته منلی دی او خبرې اوریدل کیږي. که په پښتو ادبیاتو باندې څوک خبرې کوي او هغه د عمان صاحب نظر واوري یا د سحر صاحب نظر واوري یا د غزنفر نظر واوري، فکر کوم چې دغه نظر به د پښتو د سلیم ذوق یو ښه نمایندګي وکړي. همدغه راز که په دری ادبیاتو کې څوک د ګلنور بهمن یا د مجیب مهرداد په شان کسان خبرې کوي، د ښکلي ذوق استازیتوب کولی شي. دې ته کتابونه څوک نه کاندي دی، هغه کتابونه چې د کال په جریان کې چاپ شوي یا یو کال مخکې چاپ شوي دي او د زموږ د نظر نه نوم تیر شوي، په دغو کتابونو کې یو شمېر کتابونه غوره کوي چې د دوی خوښ شوي دي. اکاډمي کې د بحث نیول کېږي او د هغې جملې نه کتابونه جایزه اخلي.
سږ کال د زری کړکی دغه جایزه په پښتو برخه کې د ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد شعري ټولګې کیفیت او د المان میشتي افغان شاعر او ژباړن اناهیتا روحي د لنډکیو شعرونو ټولګې تربتی چیغې ته ورکړل شوه، او په دری برخه کې د روح الله بهرامیان حرف آخر اثر او د مشګان فرامنش کتاب ګیره کور د 1994 کال د زری کړکی جایزه مستحق وبلل شو. د دې جایزې د ویش د مراسمو غونډه د روان میلادي کال د اپریل پر 23 چې د کتاب نړیواله ورځ سره سم ده په کتابخار کې جوړه شوې و. شاعر او لیکوال عالمګل سحر د اناهیتا روحي د ادبي هلو ځلو په اړه د دې غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړل.
اناهیتا روحي په جرمني کې ده. دا له 2001 کال را په دې خو زموږ ادبیاتو ته له جرمني منابعو نه ډیر شه ژباړي کوي. د ماشومان لپاره ډیر په زړه پورې ژباړي لري. د خپل تخلیق لپاره ته هم چې وویني علمي چې دا افغان ماشومانو ته یا افغان ځوانانو ته پکار ده، دا یې ترجمه کوي. او کتابونه چې چاپ شوي دي لیست له ما سره شته، له میګیتر دایناسوره، اسمان او ځمکه، علمي معلومات پکې، ولې څنګه چیرته، دا مې یو معلوماتي کتاب ده. تشناس ملان دي، همداسې د شپې کیسې د ماشومانو او تنکۍ ځوانانو لپاره افسانې دي. یو ماشوم یوه نړۍ د ماشوم روزنې په اړه مقالو ګډه ټولګه ده. تربتي چیغې چې همدغه اثر ده.
ښاغلي سحر د اناهیتا روحي د تربتي چیغې اثر په اړه هم خبرې وکړې او د هغې شعرونه یې د نوښت په ګاڼه سنبال وبلل.
اناهیتا روحي هغه درې معیارونه چې مخ پنکې نیول دي د دې په همدغه کتاب کې شته او ډېر په دقت موجود دي. نوښت او ابتکار ده، او زموږ په ادبیاتو باندې زیاتونه ده، او د ژبې سلاست ده. دا لنډکي شعرونه وایي واقعاً عالي دي. موږ یوازې دوه حصه د لیدلو او اورېدلو حس ته ډېره توجه کوو، نور حواس ته توجه نه کوو. د لمس، د بویولو او د نور حواس چې موږ لرو پنځګونې توجه په ادبیاتو کې نشته. د دې په شعر کې دا حواس یعنې ډېر دي، هر څه سترګو ته درایي. د دې د زیاتو درایي په هیله مننه.
افغان لیکوال ډاکټر محب الله زغم د میر احمد یاد د زری کړکی جایزې ګټون کې شعري ټولګې کیفیت او د ښاغلي یاد د شعري ځانګړنو په اړه وویل.
یاد صاحب چې دغه جایزه ګټي، زما په نظر درې خبرې پکې نقش لري. یو خپل دغه کتاب دی، دویم د یاد صاحب نورې فرهنګي هلې ځلې دي، او دریم د یاد صاحب شخصیت دی. د یاد صاحب کتاب څه ځانګړنې لري؟ یو خو په ژبانی اړخ ډېر پاخه شعرونه دي، دی پر ژبې مسلط شاعر دی. یاد صاحب خپلې خبرې کوي، خپلې خبرې په هنري انداز کوي. دی که زموږ د ټولنې ناخوالې یادوي، شعر ځینې نه جوړوي بلکې د هنر په مټ یې هنري کوي. مثلا ګوري زموږ تاسې د ټولنې دغه بدبختي چې اوس روانه ده، وایي پروا چې د آسمان د بارانونو دومره نه کړي، په وینو باندې ځمکه ښه مړه ده په دې ښار کې. بله مثلا چې د یاد صاحب د پښتو، دری او اردو شاعرۍ پریمانه مطالعه کړې ده، تجربې اخیستې دي، خو پېښې د هیچا نه دي کړي. که دی شعر لیکي، په دې کې ممکن چې د دوی د مطالعې اثر پروت وي، مګر خیالونه یې خپل دي، خپل ترکیبونه یې دي او تصویرونه یې خپل دي.
ډاکټر زغم له ځینو هغو ځوانانو ګیله وکړه چې له ستایلو سره ځانونه ورنه ورکیږي، خو وی ویل چې یاد هغه ځوان نه دی، ځکه چې دی د خپلې ځوانۍ شپې په ګټورو کارونو سبا کوي. د ښاغلي زغم په قول،
په دې عمر کې انسان د میلو، د چکرونو، د چرچو هوس لري، مګر یاد صاحب تاسو فکر وکړئ، یو څوک چې په یو کال کې 12 کتاب چاپ ته تیاروي، ده به څومره کار ورباندې کړی وي؟ خپل څومره وخت به یې دې کتابونو ته ورکړي، هغه وخت چې نور ځوانان یې میلو ته ورکوي. او بله خبره دا ده چې موږ په بهیرونو کې ولیدل چې ځینې ځوانانو چې په کم عمر کې وستایل شول، وروسته هغوی لږ هوایي غوندې شول، مګر یاد صاحب سره له دې چې ډېر ستایل کېږي، هم هغه خپل وقار او خپل متانت یې له لاسه نه دی ورکړی، شخصیت یې همغسې دروند پاتې دی. زه فکر کوم چې هیڅ هنرمند ښه هنرمند کېدلی نه شي که خپل شخصیت لوی نه وي. زما په نظر د یاد صاحب شخصیت هم لوی دی، د ده شخصیت ته د ده خپل باید دالی دی. وایي شهرت پسند له خپله قده خبر شوی نه دی، شهرت پسند وله خو بس خپله سایه ښکاري. مننه.
میر احمد یاد د جایزې له اخیستلو وروسته د زری کړکۍ له ادارې مننه وکړه. وی ویل چې په ماشومتوب کې د ده د ارمانونو پوښتنه چا ونه کړه، خو نورو خپل ارمانونه ورته قطار کړل. یاد زیاته کړه چې زه د کتابونو له ژباړو هماغومره خوند اخلم څومره یې چې زما همزولي له لوبو او سیلونو اخلي. ښاغلی یاد،
یو وخت داسې و چې پلار به راته ویل چې زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې تا سپینه چپنه اچولې او ډاکټر یې. مور به مې بیا دا ویل زما ټولو نه غټ ارمان دا دی چې زه راډیو چالانه کړم او ته پکې خبرې کوي. عجیب و، ما نه چا پوښتنه نه کوله چې زما ارمان څه و، تر ننه پورې دا پوښتنه ونه شوه، همداسې په خپل ځای پاتې شوه. کله کله حالات بدل شي، ارمانونه ما سره بدل شي، شوقونه مختلف وي. یو وخت به مې کرکټ لیده، یو وخت به مې مثلا بهر چکر ته تلم. اوس ټول نه ډېر خوند را کوي چې اتاق کې ناست یم او صرف ترجمې ټایپنګ کوم، دغې سره عادت شوی یم. د ټولو ملګرو ډېر مننه، استادانو نه ډېر مننه.
د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر بنسټ ایښودونکي سایرې شریف د خپلې یوې خاطرې په یادولو سره وویل چې تشویق د یو چا په پرمختګ کې ځانګړی رول لري. د دې د زری کړکۍ جایزه ګټونکو کسانو په اړه وویل چې پر داسې کسانو باید میندې وویاړي.
ما یوه ورځ یو ادبي ټوټه لیکلې وه، زما مشر ورور چې پوهان دی، ما هغې ته ښکاره کړم، ویل ته دا اول والا چې ما څنګه لیکلې، یوازې دې چې ما تشویق کړي زما غلطۍ خلې. وایي خدای زه د کومې مجلې نه بدي اخیستې، د کوم کتاب نه بدي اخیستې. تر ننه پورې ما په یاد هغه، او تر ننه پورې زه د خپل اولاد په مقابل کې هغه یادوم، او دوی نه غواړم چې دوی سره څه برخورد وشي. یعنی که موږ په هغې وخت تشویق شوی وای، کېدای شي موږ به اوس د تاسو په څنګ کې وای او د تاسو سره موږ سیالي کولای. متاسفه یم په دې باندې. حتی د مطالعې په طرز کې چې موږ راهنمایي نه کړو چې مثلا په کوم میتود، په کوم طرز باندې باید مطالعه وکړي. خوشبخت دی هغه مور چې داسې اولاد لري چې په دې سنو سال باندې دوی په دومره غټو مسایلو کې، یعنی دا کارونه چې دوی کوي دا عادي کارونه نه دي.
شاعرانو په جلال آباد کې وروستۍ چاودنه چې د ګڼو ولسي وګړو د مرګ ژوبلې باعث شوه وغندله. زموږ همکار باز محمد عابد له غونډې رپورټ لري.
منګ افغانان کړو سوال زاری خدایا، راولې امن امن قراری خدایا، راولې.
د میبند جهانی بغټ کې د سولې دا غوښتنه د ننګرهار د عدالت او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه اورېدل کېږي، چرته چې د ختیځې سیمو د ملي ژورنالیستانو ټولنې په جلال آباد کې د وروستي ځانمرګي برید په غندنه مشاعره جوړه کړې وه. د یادې ټولنې مشر شیرشاه همدرد د مشاعرې په اړه وویل چې د مشاعرې له جوړېدو یې پیغام دا دی چې خلکو ته دا وخی چې افغانان په زور نه یل کیږي.
موږ غواړو چې مظلوم ولس هغه غټ چې دوی زړونو کې دی خو ویلای نشي هغه هغه چاته ورسوو چې عام ولس وژني او جرمني معلوم که دوی واک ترلاسه کول غواړي دوی باید ولس په مینه خپل کړي نه په زور او وحشت باندې. تا ته وایم نه کیږي زور په دغه کلي کې مه جوړوه، هر وخت شور په دغه کلي کې په زور باندې کلي نه کیږي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د یاد ځانمرګي برید غندنه وکړه او سولې او امن ته یې شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
اوس د غم د پاسه غم راځي دې خار ته، د خوښۍ زیری ډیر کم راځي دې خار ته. عجیبه ده لوړ برجونه په ژړا دي، ناشنا غوندې عالم راځي دې خار ته. د نارنج وږمو رنگ واخس لوینو بیا د سرو اوښکو شبنم راځي دې خار ته.
وای دا ټول واجب القتل دې غذا پرې وکړي، زمونږ وژلو ته قاتل بله پلمه نه لري. بس نو دا ژوند دې مبارک شي، د نړۍ خلکو ته غریب افغان په دې دنیا کې هیڅ حصه نه لري.
یوه شیندلې هدیره پکې شیندلې پراته، زمونږ غمونه پکې ټول دي سر خوړلې پراته. راشه پلو کې مې د سولې ګلان ډېر راوړي، زما لیمه ستا دروازه کې پرېوتلې پراته.
انجینر ستان امیر ظهیر هم په دغه مشاعره کې سپین شیر وایو چې د غونډې د ګډونوالو پامې ورواړوو.
د تلویزیون په پرده مې سترګې خښې شوې، سندرغاړي دا سندره زمزمه کوله. ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی، ژوند ښکلی دی. د دې سندرې سره سم مې د خپل هېواد د هغې میراتې کورنۍ تصویر سترګو ته ودرېده چې نیکه یې د انګریزانو سره په جګړه کې وژل شو، پلار یې د روسانو سره په تاوده سنګر کې خپل خوږ ژوند د لاسه ورکړ، مشر زوی د ارګ یا مرګ په تنظیمي جګړه کې وژل شو، دوهم زوی د شپې لخوا د امریکایانو په ړنده بمبارۍ کې وژل شو، دریم زوی طالبانو په ملي اردو کې د عسکري خدمت په کولو په ګناه وژل شو، او تر ټولو کشری زوی هغه ورځ د داعش په ځانمرګي برید کې وژل شو چې د جلال آباد د کابل بانک تر مخې د خاریانو بوټان رنګول. زړه مورې چې اوس کله د ګاونډیانو په کورونو کې پردۍ جامې په مزدورۍ مینځي، نو د ځان سره دا زمزمه کوي، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ دی، ژوند بدرنګ.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم یاد مشاعره د ولسونو د هیلو انعکاس وګڼله.
دا محل افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره او ناامنیو سره مخ دی، او دا دی دردونکې پیښې بیرته ولسونو ته د ور یادولو او په همدې شکل باندې چې څنګه کېدلی شي چې دغه ټولو ناورینو ته د پای ټکی کېږدو، دا د ولسونو د هیلو یو 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 انعکاس دی چې دا مشاعره جوړه شوې ده. دغسې مشاعرې د ولسي ارمانونو د ترسروي لپاره زه ډېر مهم عمل ګڼم.
یو تنځوان چې په مشاعره کې یې دردونکي شعرونه اورېدلي وو سره خپل احساسات صدا رنګه شریک کړل.
نوم یې نوید شینوار دی، او دغه نننۍ مشاعره چې وه دغه تیر ویر رانغاړلی و، دردونکي شعرونه یې پکې وویل.
هغه درد کمیږي نه، خو بیا هم ټکوریږي، او څه نا څه ټولو هغو ښکېلو ډلو نه چې دغسې پیښې رامنځته کوي، زه د یو ځوان په صفت باندې دغه ترې هیله کوم. نور بس دغه بې ګناه افغانان نور د ویر په ټغر باندې مکې نه وای، او نور موږ د غم هم ستړي شوي، د جنازو هم ستړي شوي، د وینو ورکول هم ستړي شوي، او په وینه پرېولو باندې به دویم نور بس امانه وکړي، ډېرې وینې توې کړلې.
یاد دي وی چې د اپریل په 13مه نیټه په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ برید تر سره شوی و چې 15 تنه ملکی وګړي وژلي وو، او تر 115 تنو پورې یې ټپیان کړي وو.
ویسا ورځپاڼه لس کلنه شوه. تیره اونۍ د ورځپاڼې چلوونکو د ویسا لسم خپرنیز کال ولمانځه. غونډې ته زموږ همکار خان محمد سین ورغلی و، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د ویسا ورځپاڼې د خپرونو د لسم کال د پیل په غونډه کې اکثر ویناوال په دې نظر و چې ویسا ورځپاڼه له تیرو 9 کلونو راهیسې د هېواد په سختو سیاسي، ټولنیزو، فرهنګي او امنیتي حالاتو کې معقول، سنجول شوی او مسلکي فعالیت کړی، او همدا علت دی چې د لوستونکو په زړونو کې ځای نیولی دی. ویناوالو وویل ویسا ورځپاڼې له نن څخه 9 کاله د مخه په داسې شرایطو کې فعالیت پیل کړ چې هېواد د سیاسي سیالیو په ډګر اوښتی، او د سیمې استخباراتي مطبوعاتو هڅې کولې چې افغاني ټولنه په ذهني ناارامیو اخته کړي. د ویناوالو له جملې نه د افغانستان مشهور ژورنالیست او لیکوال عبدالحمید مبارز وویل چې افغانستان اوس هم د سیمې او نړۍ د هېوادونو د اقتصادي او فرهنګي جنګ له یرغلونو خوندي نه دی، او د رسنیو دنده ده چې د خلکو د ذهنونو په روښانه ساتلو کې ونډه واخلي. خاغلی مبارز وویل په دې برخه کې وساو رسپانې تر ننه پورې خپل ملي مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی دی.
دومی بیسا وقتی که انتخاب کرده هیچ وقت کلمات نامناسب را استعمال نکرده.
دیوائی بیسا و رسپانه چی کل انتقاد کرده هیس کل نامناسب کلمات ندی کاره ولی. دا و رسپانه ده دیل عمله لنور و رسپانه سخه ممتازه ده چه پا دوارو ملی جبو پختو و دریخ پروانی کوی. او دا کار ده بیسا و رسپانه ملت پالن ثابته وی.
ملی گروهی بیسا و ثابت نشده.
د ویسا ورځپاڼې مسؤول مدیر زبیر شفیقی وویل چې یاد ورځپاڼې 9 کاله د مخه افغانستان د افغانانو د مفهوم په پام کې نیولو سره په ډیرو لږو امکاناتو کار پیل کړ چې د خلکو په تشویق تر ننه پورې په بری سره پر مخ روانه ده. خاغلی شفیقی وویل ممکن د دوی مسلکي فعالیتونه له ستونزو سره مخ او ځینې نیمګړتیاوې ولري، خو ویسا ورځپاڼې په هر ډول ستونزو کې ملي اصل او ملي ارزښتونه په پام کې نیولي دي.
حتم دا وای چې موږ دغسې یوه روحیه وپاللی شو چې دغه وطن دموږ دی. په هر صورت دا چې موږ څومره خپل دغې شعار ته صادق پاتې شوي یو، زه فکر نه کوم چې سل په سلو کې د یو څوک په دغسې شرایطو کې کامیاب وي. بیا هم د ظروف او شرایطو سره سم موږ خپله هڅه کړې، نیت هم پاک دی او د کسي په اوږدو معاملو ښکار نه یو شوي. دغه یو ویال لرو ویلی شو او ویسا کوم ځای ته رسېدلی دا د ټولو شریک ویال دی.
ویناوالو دا هم وویل یوه ښه رسنۍ کولی شي چې د ټولنې ذهن د هر ډول خطرناک بهرني یرغل پر وړاندې مبارزې ته چمتو کړي. اوس مهال په افغانستان کې د دولتي تصویري او چاپي رسنیو ترڅنګ شاوخوا 50 ټلویزیونونه، ګڼ شمېر ورځپاڼې او په سلګونو مختلفې رسنۍ په فعالیت بوختې دي. د دوی په اړه ویل کېږي چې په دوی کې ځینې یو ځانګړي تنظیم، سیاسي ګوند او یا افرادو او اشخاصو پورې اړه لري او خپرونې هم ځانګړی ذهنیت لري. خو زبیر شفیقی وایي چې دی هڅه کوي چې ویسا ورځپاڼه هیڅکله هم د ځانګړي او افغان دښمنه ذهنیت تابع نشي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس دوه لنډې کایتونه وږما رشیدی راوروي.
خبری خزی په مجلس کې څه داسې خبره وکړه چې اکثره ناست کسان یې وقهرول او آشنایانو دوستانو ته سپکه ښکاره شوه. دا په خپله کړې خبره پښیمانه شوه. د ښار ډېرې هوښیارې بوډۍ ته ورغله چې د دې سهوې د جبرانولو لاره ور وښيي. بوډۍ ورته وویل چې څنګه تیاره خپره شي، له بڼکو یو ډک بالښت به رااخلي، کوڅه په کوڅه به ګرځي او د هر کور مخې ته به څو دانې بڼکې کیندي. ښځې همداسې وکړل. بالښت یې راواخیست، ویس پخوه او کرۍ شپه کوڅه په کوڅه وګرځېده. د هر کور مخې ته یې څو دانې بڼکې واچولې. په سبا سهار بوډۍ ته ورغله چې نور هدایت ورنه واخلي. بوډۍ ورته وویل اوس نو لاړه شه، کوڅه په کوڅه وګرځه او اچولی بڼکې بیرته راټولې کړه. ښځې وویل دا خو ناممکنه ده چې د هر کور مخې ته اچول شوي او بادوړې بڼکې راټولې کړم. بوډۍ ورته وویل کړي خبرې همداسې بڼکې دي چې راټولول یې ناممکن دي. دا تجربه مې ځکه در باندې وکړه چې دا مثال دې یاد وي او همیشه له ځان سره اول ښه فکر وکړې بیا خبره له خولې وباسې. بیړی ډوبه شوه، لیو کس پرتا نور ټول مسافر اوبولا هوکرل. دغه کس هم هسی د تصادف لمخی په یو داسې تخته باندې سپور پاتې شو چې تیز باد یو ټاپو ته ورسوله. په ټاپو کې بل بنیادم نه و. د په ډیرو خواریو ځان ته جونګړه جوړه کړه او بیا په وحشي میوو یا داسې بل څه پسې ووت چې ویې خوري. خو ماښام مهال چې راستنېده جونګړې ولیده چې اور ورباندې بل دی. تندی ته یې ټک ورکړ، نصیبې نامراده وباله او همداسې پسې خوب یووړ. سهار وختي یې څه څرپی واورید، ورخطا راویښ شو که ګوري د ساحل په غاړه یوه بیړۍ ولاړه ده او بیړیوان ورنه راکوز شوی د ده په خوا روان دی. بیړیوان ورته وویل، موږ دې د بلکړي اور په مانا پوه شو چې مرسته غواړي.
د کوټي پښتو اکاډمي لیکنې په نوم مجله له شاوخوا دیرشو کلونو وروسته بیا خپره شوه. زموږ همکار بارکوال میاخیل د اکاډمي لګړي ډاکټر عبدالرؤف رفیقي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب، د کوټه د پښتو اکاډمي لخوا د لیکنې مجلې فکر کوم چې دغه اوس دویم پړاو دی، په دې دویم پړاو کې تر اوسه پورې څو غاڼې چاپ شوي دي او آیا د خپرونو لپاره مو په پخوانی تګلاره باندې تاسو شیان پکې چاپوئ کنه؟ پر ځانګړو موضوعاتو په دې کې مقالې او لیکنې خپروئ؟
لومړی خو دا یو ډېر د ډاډ او د خوشحالۍ خبره ده چې موږ پس له اتوشتو دېرش کلونو بیا وتوانېدلو چې پښتو اکاډمي خپل پاته شوی لړۍ دوباره پیل کړه. البته لومړنی نوم د دې لیکنځي وو چې درې ګڼې چاپ شوې وې 1950 او پوری، او دغه پس دغه اوس چې کوم تاسو وینئ زموږ د لیکنې چې کومه سلسله موږ دوباره پیل کړې ده درې میاشتنۍ لیکنې، دا تر اوسه پورې څلور ګڼې له چاپ راوتلې دي او پنځمه یې تقریبا په چاپ کې ده. نو په دې کې موږ یو شمېر مطالب په نظر کې نیولي دي، څېړنیز آثار دي، تخلیقي مواد دي، نظم نثر تحقیق او په نثر کې بیا لنډه کیسه ده. او البته یو خاص شی موږ دا چې د میرمنو برخه مو ځانګړې کړې ده چې موږ د پښتنو ښځینو لیکوالو او شاعرانو هغه پټ استعدادونه راوپارو او د لیک د چاپولو یو مستقله منبع دی ته ګویا میسر کړو چې د هغه په ذریعه باندې دی د خپل احساس رڼا تر نړۍ تر ګوټ ګوټه ورسوي.
ډاکټر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په اوس وخت کې چې د ټولنیزو رسنیو زمانه ده، په پښتو کې د مجلې اوس کمې شوي دي. په افغانستان کې موس کم شمېر ادبي او علمي مجلې خپریږي او دلته په پېښور کې یو دوه درې مجلې چاپیږي او په کوټ کې خو فکر کوم یو د ستاسو مجله دی، د پښتو ادبي غورځنګ لمبه مجله ده چې هغه په ډېر دند چاپیږي. څه فکر کوئ چې د مجلو لوستونکو اوس کم شوي دي کنه د یوې ډېرې ښې علمي مجلې خپرول ګران کار دی؟
دا دواړه امکانات شتون لري. رښتیا خبره خو دا ده چې د زړه په خوږو او د زړه په وینو دغه هر څه تر سره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ چون رسمي خلک لري، هلته موظف کسان دي، هغه څېړنیزې د خپلو لوړو رتبو دپاره د ترفیع دپاره دوی مقالات لیکي او د هغه څخه دولت دا غوښتنه کوي چې ته باید په دومره وخت کې دومره مقالې ولیکې، دومره څېړنې وکړې. نو پر هغه باندې دوی ته مراعات او هر څه کیږي، لیکن د لیکې په دې غاړه دغه صورتحال لږ مختلف دی. موږ چې څومره لیکوالان لرو ګرد اختیارانه لیکنې کوي، نو یو سړی په دغه د نفسا نفسي په وخت کې چې ته دې ته ګمارې چې هغه لیکنه وکړي او هغه تاته یو مقاله برابره کړي، دا ډېر ګران کار دی. یو د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی یو پلان دا دغه کړی دی چې دغه د څېړنیزو مقالاتو دپاره یې خپلې ځانګړې مجلې لکه د پېښور د پښتو اکاډمۍ پښتو مجله او دا ډول د کوټي د بلوچستان پوهنتون د پښتو څانګې تکتو، دا هغه د ایچ ای سی منظور شوده شمارې دي. په هغه کې بیا یو ستونزه دا ده چې فقط هغه خلک یې لیکي چې هغه د خپلې ترفیع دپاره د اسسټنټ پروفیسر سره، د اسوسیټ پروفیسر دپاره، د اسوسیټ سره، د فل پروفیسر دپاره، د ایچ ای سی خپلې تقاضی دي چې ته باید دغونه مقالې ولرې، دغونه چاپ ولرې، دغونه ناچاپ ولرې. په یوه مقاله کې به درې کسان سره ملګري، څه پېښه ده؟ دا کوم یو غټ ساینسي پروجیکټ دی چې تا په مخه اخیستی، درې ساینسدانان په یوه لیبارټري کې سره لګیاست. ورور د حمید پر فن و فکر یا د رحمان پر
عرفانو فکر ته یو چیرنه کې بیا چکل د ترقی او د دې وخت راشي هغه درې سره د دایوي مقاله حواله ورکی چې ما دا مقاله چاپ شوی ده. نو دغه یو علمی رويشت لشتوان رسی په کار دادی چې موږ چیرنیزي لیکنی په نوی میتود البته سوللی او پاغپسی شواخون وسی پښتو ډیر موضوعات ته ضرورت لري او ډیر زیاتو چیرونو او تحقیقاتو ته ضرورت لري. نو دغه مشکلات ټول موږ هم احساسو که څه هم زموږ دا لیکنی د ایچ ای سی څخه تر اوسه پورې منظوره شوې نه ده، لیکن هغه خپل مخصوص یو غوښتنې لري چې دغه ستا مجله باید یوازې څېړنیز او اکیډمیک شیان ولري. که څه هم زموږ مجله خو د اکیډمۍ لخوا چاپیږي، مګر موږ تخلیقات هم په هغه کې چاپوو، د تحقیق سره سره موږ تخلیقي توکي هم په دې کې چاپوو. نو موږ هم د دغه مشکلاتو سره مخامخ
قالو در ټولولو تګلار مونڅه د ځکنن سبا خاصانتیا ډیر دی. فکر نکوم داسې لیکوال دی چې هغه د فیسبوک اکاونټ ونه لري. نو اوس هڅه په دغه څو چاپسو یو غنو کې چې زه ګورم د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې چندان نه تر سترګو کېږي. نو آیا نه غواړي چې د افغانستان د لیکوالو لیکنې پکې خبرې شي کنه په راټولولو کې څه ستونزه ده؟
ولا خبره داسې ده چې علم او ادب ته پوهېږي چې سرحدات نه لري. لیکنې چې د نړۍ د هر ګوټ سره مشتراجي مجاغت ډیر پورین تندی هر کله وایو په پایل کې موږ دا شی محسوساوه چې دا زموږ لیکنی گویا تر افغانستان تر ګوټ ګوټ نه دی رسیدلی. نو اوس چې دا دوی درې غنی رااله او البته د څلرمه غنی رااله، نو زه فکر کوم چې هغه به د افغانستان تر ډیرو برخو رسیدلی او موږ هیله من یو چې افغانی لیکوال باید موږ سره هر ډول علمی همکاري وکړي. دا ډول به موږ په آثارو کې د دې لیکنی چاپیږي، د دې په آثارو ته به بیا موږ کنی ورلیږو. موږ مستقل د یو پانی په تکل هم یو چې موږ خپل وب پانی د پښتو اکاډمۍ کار څوک هر ځای څېړنه کوي لیکنه کوي، نو هغه بیا موږ کار هم لیدلی شو. موږ کوشش کوو چې موږ مستقل یو پانی پښتو اکاډمۍ ولري او هغه ته سمدلاسه مواد او د زموږ سوي کارونه پر هغه پانی پراته کنړیوال د نړۍ په هر ګوټ کې وغواړي چې زموږ شیان مطالعه کړي هغه به ډېر په اسانۍ کولای شي.
ډاکټر صاحب، په اوس وخت کې د پښتو لیکدود که څه هم د باړګلۍ لیکدود مروج دی، اکثریت خلک هغه لیکدود لیکي. د لیکنې لومړۍ ګڼه چې ما وکتله په دې کې د بېلابېلو لیکوالو په مقالو کې مختلف لیکدودونه کارول شوي وو. تاسو چې کومه ګڼه چاپ کوي، آیا پر هغو باندې د خلکو نظر بیا نه درځي؟ یا خپله چې تاسو کومه اګزیکټیو یا اجرایه کمیټه ده، د هغوی لخوا پر تېره ګڼه باندې تاسو داسې یو بحث بیا نه کوئ چې په تېره ګڼه کې موږ کومې تېروتنې وې یا کوم شان کمزوري وو، په راتلونکي ګڼه کې باید تکرار نه شي؟
خبر داسې ده چې زموږ د لیکوالو پوری علمی سویه یو نه ده. دلته خلک ډوډۍ په انګریزي ګټي او کار پښتو ته کوي. د لیکدود خبر اوس هم ډیر داسې دي چې کابل یو رقم لیک کوي، که څه هم دغه ځینې کسان د باړګلۍ په سیمینار کې شتون درلودی. دلته د باړګلۍ چې کوم خلک وو د پېښور لخوا هغه بل رقم لیک کوي. زه لیکدود نه مطرح کوم، البته پښتو ته ډېر مشکلات پیښ دي، ډېر ستړي پیښ دي چې ور موږ پښتو ژبه
ژبه کې چې په لاور کې لري یا په فارسي ژبه کې چې په ایران کې ژباړې ته کوم کار کېږي یا د نړۍ په نورو لویو ژبو کې، په پښتو کې یوازې په شوقي ډول ځینې لیکوال ژباړې کوي. آیا تاسو په خپله مجله کې د ژباړې لپاره داسې ځانګړې برخه نه ده ټاکلې چې ځینې لیکوال هم په دې ګمارلي وي چې هغوی باید ځینې علمي لیکنې پښتو ته راوژباړې او تاسو یې چاپ کړئ؟
د ژباړې ډېره مهمه مسله ده. زموږ د دې ګڼې علاوه پښتو ژباړو ته ډېر ضرورت لري. پکار دی چې دولتي ادارې و دې خصوصی پاملرنه وکي. هغه ژبنی چارواکي کالخوایان، هغه سیاسي ګوندونه چې د ژبو پر نامه یا د ملت پر نامه یا د قوم پرستی پر نامه سیاسي هلې ځلې لري، هغه باید ودی خواته جدي پاملرنه وکي. هغه په دې چې پښتو یوازې د لیکوالو نه ده، پښتو د ګردو پښتنو ده. د پښتنو بقا د پښتو ژبې په بقا کې پټه ده. که څه هم لیکوال خوارانو تر خپل وسه په ځانګړې توګه ډېر کوشش کړی دی، ډېر ښه ژباړې راغلي دي او موږ په دا اوس په دا یو کال په وخت جریان کې اکیډمي یو شمیر اجباري یا چاپ کړي یا تر چاپ لاندې روان دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
استاد احمد جان فیضی په دې ورستو کې فزیک ته سرگرمۍ لپاره کتاب پښتو ته ژباړلای دی. د کاغلی فیضی په وینا دا اثر به له فزیک سره ټول پخلا کړي. زموږ همکار داود تپان د دې کتاب د لیکوال او نورو نظرونه اخیستي دي. دا اوریدلو بلنه درکوم.
فزیک د سرگرمۍ لپاره هغه اثر دی چې د بیلابیلو نړیوالو کتابونو څخه په پښتو او دری ژبه د ښاغلي استاد احمد جان فیضی لخوا ژباړل شوی او په دې وروستیو کې د چاپ په ګاڼه سنبال شو. د دغه کتاب ژباړن وایي چې دا کتاب یې په لومړي وار د زرو ټوکونو په اندازه په دواړو ژبو چاپ کړی او وروسته به یې د مینهوالو له زیاتوالي سره سم په لویه کچه د بیا چاپ تابیا هم وکړي. استاد احمد جان فیضی وایي د دې کتاب له چاپ څخه یې لویه موخه دا وه هغه زده کوونکي او محصلین چې له فزیک سره یې زړه نه لګیږي او دا نورو درسی کتابونو په څیر ورسره علاقه او مینه هم نه څرګندوي آشنایی ډیره کړي.
یاره تپان سے دس درتی ویلی سن چوک چکا دی فیزیکس را جنگی وی جنگی نو دا کتاب چول ولی اتما نور سر پخلا کی گی فیزیکس را پخلا کی گی سکا دیر شاگردان یک کلش دی تحصیل پو جریان که دی پاس مزامین خیلی نیستی کنا نو فیزیک هم چندان محصولین چه لمکتبون و لپانتون نفارخی گی دی مزمون سر چندان علاقه نلری.
دا استاد فیضی په خبره دا کتاب د بیلابیلو کتابونو څخه راټول کړی او د عام لوستونکو لپاره پکې په زړه پورې موضوعات ځای پر ځای کړی دي. نوموړی دا وایي فزیک هغه علم دی چې د نړۍ د پرمختګ محور یادیږي او په خبره یې پکار دی چې د دې علم سره د افغانانو علاقه زیاته او په راتلونکي کې د پرمختګ سبب شي.
دا فزیک چې دا هم چې لیکلی ده موږ کوشش کوو چې د خلک د فزیک د مضمون سره د فزیک له علم سره لږ علاقه پیدا کړي.
دا استاد احمد جان فیضی د دې کتاب دا پکتیا شمیر پر هنگیان او دا کتاب مینوال هم وای دا کتاب یې ترګوتو ور رسیدل او کتلای دی او دا کتاب لنوم څخه معلومیږي چې ډیر په زړه پورې معلومات په کرځای پر ځای شوی دی. مدنی فعال لیکوال او ژباړن ډاکټر عبدالهادی اماس وای دا کتاب لوستونکو عملی کار ته اچوي او د دې کتاب له لوستو وروسته په دې برخه کې کار ورته په زړه پورې کیږي.
دا کتاب یو ډیر روان کتاب دا او ډیر پر روان ژبه او په ډیر ساده ژبه لیکل شوی دی او ټول هغه څه دي چې لوستونکو د عملی کار لپاره هغه بیکی چې ترسو عملی کار تر سره کی او حتی زپدې باندې باور لرم چې چرته په دقیق شکل سره دا کتاب څوک مطالعه کی کده سي د نوي اختراعات او فکر ور سره پیدا شي او نوښتونه رامست کی.
یوازې عبدالهادی اما سم نه دی چې د دې کتاب ستاینه کوي. د خوست پانتون استاد شیرپاو احمدی هم وایي چې په دې کتاب کې ډیر هغه سره غلي چې د نصاب د کتابونو ترڅنګ زده کوونکو ته زیات څه ورکولای شي.
د محترم استاد احمد جان د هڅه د قدر وړ ګڼو موږ افتخار پکو د یو داسې کتاب لیکل یو بالالی دا چې هغه دومره بزله پورې مسائل دي کی چې حتی د ووم ټولګي او کس چې ولول پیغه دومره حڅول شي چې د فزیک مکمل ولول یعنی له فزیک سره د زده کوونکو شاګردانو لیوالتیا ماشینو لیوالتیا زیاتی.
دا د کتاب پاړه د 13 سیشن به پورس په ګردیز کې د لوی پکتیا پرنګي مرکز د پانتون په تالار کې د مخکتن غونډام جوړه کړو. دا غونډې او سمبالون کې وویل
فیض مال الدین اسب خل احمد لوی پکتیا د فرنګي ټولنې مشر د نننې غونډې زمونږ دغه څو موږ کولای شو په پکتیا کې خلق د علمی کتابونو سره آشنا کړو.
په دې غونډه کې د مدني فعالانو ترڅنګ د پانتون محصلینو ښوونځیو در معلمین ښوونکو او زده کوونکو هم پراخ ګډون کړی و.
Thank you.
خپل پردی و دیرا نہ جوتا شوائی درتانے والے میں زول سر میں سر توڑ دیا راما زاکوار